سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کېږي؟
باورونه دادی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
ځې ونجونې په عادي مغلباتو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځې د مغلباتې دي او مغسې فکري په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوحې ته د دریو افغان سیاسیونو سفر وځنډېد. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلز تولید ته اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډېده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه دا پلاوی نن پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله تېره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمېنې دوحې ته روان دي. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د ښځو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمېنه کابل او نورې سیمې ونیولې، ښځې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو په خو هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ارمدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوي دي. روسیې ویلي دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وایي دی او د سفارت کارکوونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. ښاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلي دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه پدځای او تلپاتې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبې پر ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی، نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ایزو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم یې په نقشه نه کړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وایي د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبریالانو ته زیان ونه رسي شي. سی پی جی د نږدې 300 خبریالانو دوسیې ثبت کړي دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیې وارسوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه ترهګر استفاده ونه کړي. ایمانوئل مکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خبره شوه وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan qui sta au haskibi che le debi sabate gata wakhli de malgor milato amniyat shura bait yow mushtarak aw mutahid jawab barkri. ښاغلی ماکرون دې ته هم اندېښنه وښوده چې د افغانستان بې ثباتي به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خپرونې پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیرخان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغې راډیو د عمومي مسؤول مولوي ضیاءالحق حقمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوي. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ وصولو ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس یاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې لږه سیاسو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. د یورانیم له فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اټوم میاشتو تر تیرېدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز راوروسته ده د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن به خپله پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغېزمنتوب د وخت له تیرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا ویروس دلتا بڼه ژر خپرې شي روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته که څه هم تمه و چې له افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي خو د دې پلاوي سفر ځنډېدلی دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو د ځنډ په اړه د سرچینې څه ونه ویل. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوهې ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
تمه وه چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډېدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل یې روښانه نه کړ. تېره شپه حامد کرزي او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډېږي چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترینګلې حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نېټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبانو ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه یې بحث نه دی شوی. بل خوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېری هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناسته نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ په په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلې ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی، هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعضو خلکو مال یې چورکه یا غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، خار بیخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نور حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړه، کورونه هم کورو ته واوښتل او بعضې غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې تر کوره وځي؟ مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې او نجونې ډېرې کمې دي، یعنې داسې نه سو ویلی چې زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې، چې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم مغه لباسې دي او مغه څه ټیکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کوه، اوس هم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې. چادری دار ښځې ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې، او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي او ډېرې وړکۍ ټیکری اخېسته، ما له ورته ویلې مال خاله ده ټیکری خو دلته کار کوي، وی خدلې وایي دوه درې تللي وو درولم لارې کې، راته چېرته ځي وایي، ما ورته ویل چې دلته زما کار کوم، وایي چې راته نه ویلې، وایي راتلې چې ښځه ورځه. نو دا چې کوم خاص هغه نهشته.
مننه میرمن ارشاد. له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګورې پیشګوئی خو هېڅوک نشي کولی، زه خو هېڅ ځان ته حق نه ورکوم چې پیشګوئی وکړم. زه جرمني کې وم، یو هفته مخکې راتلمه چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټوبی ده، دا مې وطن ده، چې هر نظام بدلېږي را بدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا ومې لیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته غږ ونه کړ. لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان ته خوشې کړ، ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته بس غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلمه. او اتالدین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړې، او اوس ایران کې ده. اگر چې زه فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشې شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کوي طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او تر اوسه نه دي را رسېدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. دو خلکو ته چاتر څه پورې شې نه دی ویلي، دا حالت ته فعلاً پورې
یوه دقیقه وخت لرو. دوه پښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هیواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي، چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کور ته راشئ سبا یا بل سبا وال در
ته. او احساس مو لاند کړه ته ووایاست؟
احساس خو دغه احساس ته د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دلته په افغانستان کې اواز خوشې کړه، او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوسې چې دغه افغانانې ښځې دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه یې ډک کړل، پیسې یې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. کزه دی دی په جاوې هر طرف فشار را باندې غل یو مرمه مل خپل سره تیروله خو ځوندې نه تښتېده مزه څه څه وایم او دوی کناری نه او دته تښتېدل لک شرم وته لازم ده ډیر بی غیرتی وکړه.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد و چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځین کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشه رامنځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه یې اندېښنې پارولې دي. دوی وایي که څه هم کابل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت. د واک له سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړې چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د درس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم پرما دی، د یو طرف څخه انتقال د قدرت نه دی ترسره شوی، د بل طرف څخه د طالبان مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی، یو مطلق خراب حکم
پرما ده. ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غني واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بېلابېلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد وزیر صاحب بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بېلابېلو خواوو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
تعدید لاندې هم یم، تمدن و ملکونو د قدرتونو د تعدید لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني، دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورسره نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې مونږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غني د اعلی سر قمندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤول امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپوه باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابل د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابله د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړک له طالبانو سره خبرې وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده، او دوی وایي چې د قدرت تشې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننوتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی ودې ډلې د یوې سرمشریزي د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد په اوس وخت کې د جی ودې ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریز غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکښ سناتور لینسی ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اورېدل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. اوریدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیریدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
زه مهران د کابل څخه. لکه څنګه چې کابل امنیت او حکومت نوي دغه ته تسلیم شو یا یې ونیو، چې هر څنګه چل دی خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دلته چې کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته. حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي، هلته هغه ځایونه کنټرول کړي، ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي. د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضو ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړه دوی راتک اوازه شوې ده، که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته تاسیسات او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختوي ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي، دوی هم خارجیانو او نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیم زی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ستاسو پیغامونه وو چې ازادۍ راډیو خپره کړ. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادۍ راډیو لاره د نور خلکو تر غوږونه ورسوي، د خپلې سیمې، د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو لمونږ سره په تماس کې شئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ټلیفون شمیرې هم درته خبرو، خو د شپې 4:30 دی. مخکې له دې چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه د پلاوی نن پلازمېنې توهې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفه اعلان کړه او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی نو واشنگتن باید د افغان خبریالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اتو میاشتو د ترتیریدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز را وروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړي شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزه حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې ما خواهد ما څنګه اوسي نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړ ونشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړي، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله، ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دوی نستانه خوشاله وه نو زه به ستانه خوشاله یم، او که دوی ستانه خوشاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه ما خاوند ما څنګ کې اوسي نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوته ورکول چې درې به خسه. ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول. قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تېرېږي خو د غو د سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې منی، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزی ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خزی زیات دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسی. ما په لومړی شپه کې ورته دا توصیه کړې و چې ګوره، کچیر ته مې مور او پلار خوشاله و، د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و، نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپله ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي، خو د حق پرته د مېړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د مېړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او مېړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې مېړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نورو ته ورکوي، دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
ښځه او مېړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي مېړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کیږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي، دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او مېړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند
خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بلاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه د ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خوا کې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دوته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي وي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمېر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټولو ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په مېلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي. دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنې د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د هغو حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید توتاخیل دی، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولاز زما په نظر باندې ښځې ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځې ته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عناناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړه خو بیا هم له زړه او ډېره نه امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي او یو مینهناکه ژوند نسي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي، نو حتما هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرز ده، په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو. خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دېش مې روزنګ وخلای سي 00420221205001. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00420221205002.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واښو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالي نه واړه شنه خالي نه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ای خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړی او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده. ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو ته د مړی کلي ته راوخت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
او د بیبي مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي؟
بیمارو سدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د بیبي مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بیبي مهرو د زیارت، غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بیبي مهرو یوه ښکلې، رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بیبي مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بیبي مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بیبي مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بیبي مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کې دي. په دې سلسله کې د بیبي مهرو مکتب هم دی. کله چې په بیبي مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې دی. د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو ته د مړی کلي ته راوخت، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د ده قبر هم دی دی پچن که دی بی محروب خونده جور کرد او بالاخره دی دی که دی نوم شو بی بی محروب دا ده افغان و انگریز دی دو هم جنگ قصه ده یعنی پی وزرات سواتی آکی پا دی اساس بی بی محروب مشهور شوا خونده دی پنامه شوا او دا و عزیز چی خواندی و پاک و شهیدان و پیس یادی او خلق و سمزیارت دوردی پا دیر درانه نظر ورت گودی او قدری
بی مهرو چه جوانده و چه کول چومره تحصیل و چومره لاسترانه درلودی؟
او وقتی تحصیل موضوع نوا دا دیو سلو چو دیر شکلونو خبره لیکن اغا وقتی وازی تحصیل دی شعور وسیله نوا پخول است که یو سلسله ملی ارزښتونه و یو سلسله کورنی ارزښتونه و کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاهیر به یې ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو دیر جوانده شعور درلو تاسی وینی چه پا لوملی انگریز و افغان جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی پا دو هم افغان انگریز جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی او اغا ملی احساسات چه دی دوی پا وسیله خلکو تا بیان شوی دی اغا ترو سیادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت ده اغا هم پا دی دو هم جگله که فعال و پا میواند که
تاریخ پوهان وای چه ده بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه هم لخام خطو سخه جور شوی و خلکه پا کرهنه او مالداره بخت و او زینوی ترمنه هم جوره ولی دیمدیل پارخوی وکوچه پا ترمن گندون که بانده مشوره و پا بی بی مهرو که یوازه ده قصابه کوچه لبخواسخه پاته ده نور زایونه نوی جور شوی دی تنه جان منگل دی حدیثی می دی ارزخت با بایی چی مهمه او دی پام والده.
چی تیری که مکتبی ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده ال تدیره هم ده دی بیمارو حدیری پنم. اوس نوی نوی منزلون اپ که جور شوی دی نوی نوی لار اپ که تیری شوی دی پرزن. کالا زگان اپ که جور شوی دی بلند منزلون اپ که جور شوی دی. ولی پا پخانی حالت اوس نه ده پاتی اوس دیر بدلون دی بیمارو سخه کراغلی ده یعنی آقا پخانی دی کابل اصلی خلق دی دی زاده خر یا دی دیوغانانو پرزن داغ سیما یا دی بیمارو سیما ده دی اصلی کابلیانو سیما ده اوس دیر کابلیان چی دی داغ جنگونو دی داغ ترجدی پیخو لامل دیر رو کوچ کرده ده دیر تلیلی دی خریجی ودونه ده یعنی با هر تلیلی دی او دلتا دیر ما وانتا خلق را غلی دی وس آغا بیمارو که وسی گین نو زب پیکر کم چی دی بیمارو خلق دیر آغا زاره آغا پخانی خلق آغا اصلی وسی دون که چی دی کابلیان دی آغا بنیوی دیر با کم پاتی وی بیمارو لارا چی پتی رشوی دا دی کابل بینلی داگر سرک پا امومی سرک پا غالا پراتا دو بیمارو یعنی هر خریجی رئیس جمهور یا نور میلمانه چه رجی دیم بیمارو لره ارگ تا یا دولت مقصد چه ملکات لره دولت این افغانستان تر داخلی گی نویوا اساسی لره ده دا مقصد دیر عمومی لره ده زکا چه پدی لره نه هر سوک تا گولتا که او دا سیماک باید که خپلی جولشی او سهی جولشی ترسو چه دی سلانیانو یا دی خارجیانو پام یوغی تا وگر چه
اکثر کسان چه دا بی بی محرو پاکلاو بری نوحیلی دا بی چه بی بی محرو غوندی شخصیت شی پا دیاره دا کابل اوسیدون که روشان او ورپسی لبغلان سخه دا راغل معاصل احمد گل خبری اورو
دی بی بی محرو بختای دا غد چه قصه با اوری دیلی دی دیر یو با غیرت با شامت خزوا نو امیش سندسی که نو بیادمنگ یو ترنه بیادنده پا بارک قصه کمی دا غازی دی بی بی محرو دا غدوی بیا دا غدوی یادوی دی دا غدوی قصه کمی نو یعنی غیرت شامت سابد جنگ اندا هر چی که دوم را مخکیوه چنو هیچ ویلی پکتن نمگه دیر می خواهی دی وقت چه لار ما بیا میتره وو بیلی ویلی دا غا اندا غا مثلا دا مکتب دی بی بی محرو دا او دا غم تپه دا بیا مال تا داری دلم نو لیدم چ خدایا کاش که آقا وخوای چ زداغ پچنگ زم ملاره
د مکتب په دوره کې مونده غنانو مورید لای چ بی مهرو بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هوډی دی ویاړل یو تکړه خزو ټولې نه تدونه غټ خدمت کړای دا یعنی ډیر لوی خدمت کړای دا بی مهرو چې نوم یې دی دا په کتاب کې په بلځ کې نوم اورې پی ویاړ کو چې افغان خزو دا سی خدمت نه کړی دی دا توان خو ور چاکستا دا ورتي ار څوک لري هر خزې لري خزې ناري نه ونه کم نه ناري نه د خزې نه کم دي خو خبره د متحد کې دوه چې هغه سره څوک لاس ورکی په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لسی بي مهرو په شان سي د ملاله په شان سي
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم زه دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی دان سرکیگدم هرمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره اوشته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو چې دا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بیمارو کې هم اوس هم کور کرایه ده. له بیمارو له تروسه نه یې وتلي، موږ له تروسه له بیمارو کومه بله خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل و هوا او وضعیت یې دغه لپاره خپل خپلوان مو دغلت زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازوم هم دغلت پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره موږ دغلت راغلو.
د بازار پک لیراتوه مثلا یو چرته څوک وسیږي نانوایی ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شین درته نږدې دي.
هر شی موږ ته مجهز دي، نانبایان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته نږدې دي. غونډی ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دی خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې.
شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد و غم کې شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان لکه گل د پریشان په وخت لکه گنج پپیا پاریا لکه